اوردونکو د مشال ریډیو په خبري غړي کې د خپل کوربا اسر الله مومن سلامونه منه هیله لرم چې روغ جوړ وستئ. په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې په دې خبري غړي کې د نور موضوعاتو تر څنګاوري د لاهور 14 او پر دغه 14 لیو کارپوس سره مرکه هم لرو. همدغه راز په ملکن کې د وکیلانو هرتال، د پاکستان د سینټ انتخابات او همدغه راز نور هم یو شمېر موضوعات لرو. خو لومړی ورو شاین بنری ته چې تاسو سات تازه کورنیو نړیوال خبرونه وړاندې کړي.
ستړمه شهرونه به د وخت مهم خبرونه د لاهور خار سره نږدې ریوند سیمه کې د یو ځانمرګي بریټ په نتیجه کې د 15 پولیسانو په ګډون 9 کسان وژل شوی دي. د ملکن د وکیلانو اتحادیه په بلوچستان کې د پښتون اجغورن تحریک پر مشرانو د حکومتي مقدمو پر ضد د احتجاج اعلان کړی دی، او په امریکا کې په زرګونو زده کوونکي د احتجاج په توګه لسکولونو راوتلي، او د کانګرس د غړو نه د اسلحو پر ضد د سخت قانون سازۍ غوښتنه کړې. د خبرونو تفصیل. د لاهور خار سره نږدې ریوند سیمه کې د یو ځانمرګي بریټ په نتیجه کې د 15 پولیسانو په ګډون 9 کسان وژل شوي او نور لس کسان ټپي شوي دي. د لاهور د پولیسو او چارواکي ډي آی جی ډاکټر حیدر اشرف بیگا خبريالانو ته وویل د یو ځانمرګي بریټ او ښکاری داسې چې هدف یې د پولیسو کیمپو نوموړي زیاته کړه. پنجاب د پولیسو مشر عارف نواز خان په صوبه کې د امنیت ټینګ ساتلو غږ کړی او د پولیسو ځلي مشرانو ته په خپلو سیمو کې د امنیت قوي کولو ویلي دي. د تحریک طالبان پاکستان ویان محمد خراسانی د برید ذمواري منلې ده. دا پروان کال کې په لاهور کې د خپل نوعیت لومبه پیښه وه. تیر کال په دغه ښار کې په ترهګرو بریدونو کې شپېتو کسانو ژوند بایللې وو. د ملکن د وکیلانو اتحادیه په بلوچستان کې د پښتون اجغورن تحریک پر مشرانو د حکومتي مقدمو پر ضد د احتجاج اعلان کړی دی. د ملکن ډیویژن د های کورټ بار اسوسییشن مشر شمشیر علی خان ایډوکیټ په دغه اړه بیګا مشال لیډو ته وویل وکیلان بنن د احتجاج په توګه عدالتونو ته نه حاضریږي. نوموړي زیاته کړه دوی په دې احتجاج کې د بلوچستان د وکیلانو همغږي دي.
هغه باندې هغه اکسیډنٹ راغله کوم چې په منګو هغه موږ ریکوست کړی دی. خو په هغه په ریکوست باندې موږ خپل ارتال په ملکه کې جوړ کړو.
په ان حال کې د بشري حقوقو د سار نړیوال ادارې هیومن رائټس واچ د پاکستان په حکومت غږ کړی دی چې د پښتون اجغورن غورزنګ د مشرانو پر ضد مقدمه بیرته واخلي. د یادونه وړ ده چې پرون په بلوچستان کې وکیلانو د غورزنګ د مشرانو پر ضد د حکومتي اقداماتو غندنه وکړه او د احتجاج په توګه د عدالتونو نه بایکاټ وکړ. پاکستان پیپلز ګوند شری رحمان په سینټ کې د مخالف ګوندونو د مشرۍ لپاره نومول ده. د ګوند چیرمن بلاول بوټو زرداری پرون په خپل ټویټر پاڼه هیله سرګند کړه چې سینیټر شری رحمان با په سینټ کې د اپوزیشن ګوندونو اړومبه خزینه مشره غورشي. بلخوا د پیپلز ګوند یو پلاوی چې سینیټر شری رحمان د سینټ نوی منتخب شوی مرستیال چیرمن سلیم مانویوالا او په قامی اسمبلی کې د اپوزیشن مشر خورشید شاه پکې شامل وو، پرون په اسلام آباد کې د قبایلی سیمو نه د منتخب شو سینیټرانو سره کتلې دي او د هغوی نه د شری رحمان د انتخاب لپاره مرسته غوښتې ده. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د امریکا له دفاع وزیر جیم میټس سره له وسلوالو طالبانو سره د سولې پاکستان سره د حکومتونو په کچه پر مذاکراتو او راتلونکو انتخاباتو خبرې کړې دي. ولسمشر غنی پرون په خپل ټویټر پاڼه ولیکل پاکستان څخه د افغان کډوالو پر ستنېدو هم د امریکا د دفاع د وزیر سره غږېدلې ده. ارګ وایي جیم میټس د ولسمشر غنی لخوا طالبانو سره د سولې د وروستي پلان ملاتړ په ډاګه کړ. میټس خبریالانو ته ویلي دوی غواړي د سولې خبرې د افغانانو په مشرۍ او ملکیت وي، او ټینګار یې کړی چې امریکا په افغانستان کې د بریالیتوب په لټه ده، خو دا بریالیتوب به د پوځي نه بلکې د سیاسي روغې جوړې له لارې ترلاسه شي. په امریکا کې په زرګونو زده کوونکي د احتجاج په توګه له سکولونو راوتلي او د کانګرس د غړو نه د اسلحو پر ضد د سخت قانون سازۍ غوښتنه کړې ده. پرون سهار زده کوونکو خپل کلاسونه پرېښودل، د اسلحو د قامی اتحادیې پر ضد شعارونه ورکړل، او د اسلحو په اړه د کمزورو قوانینو پر ضد احتجاج وکړ. د اسلحو پر ضد د سختو قوانینو په حق کې د روانې میاشتې په 24 نیټه هم په واشنگټن او نور یو شمیر ښارونو کې لاریونونه په پام کې نیول شوي دي. ایران د روسیې د انرژي د یو فام سره د 2.2 میلیونه ډالر لوازنامه لاسلیک کړې ده. د روس حکومتي فام او د ایران شخصي کمپنۍ دانا انرژي به د عراق پولې ته نږدې د ایران په اعلام صوبه کې د ورځې په سر د تیلو پیداوار د 6.5 بیرل نه 2.5 بیرل ته د پورته کولو لپاره په شریکه کار کوي. د روسیې د انرژي فام به د دې پروژې لپاره 80% مالی مرستې ورکوي. د ایران د تیلو وزیر بایجان نامدار زنګنی پرون په تهران کې د لوزنامې د لاسلیک دستورې ته د وینا په وخت وویل د دغه سیمې نه د تیلو د پیداوار ډېرېدو سره ایران ته سلور بلیون ډالر سرمایه راشي. د ایران د تیلو د قومي کمپنۍ مشر ویلي د ایران د روسیې د کنفرم سره وړومبی داسې لوزنامه ده. او امنیسټ انټرنیشنل پر روسیه تور پورې کړی چې روانه ونې کېدونکو صدارتي انتخاباتو نه وړاندې د سیاسي فعالانو پر ضد سخت ګامونه پورته کړي دي او د هغوی په غیر قانوني نیولو سره په منظمه توګه د هغوی حقونه د خپو لاندې کړي دي. د حقونو د دفاع لندن میشته ادارې نن ویلي روسي چارواکي د ولسي غونډو پر ضد تور قانون کاروي او ارادتن هغه سیاسي فعالان په نښه کوي چې د انتخاباتو نه د بایکاټ غږ پورته کوي. دغه وو د مشال ریډیو د دې وخت خبرونه.
خبرونه مو له مشال ریډیو وردل چې شاهین بنیر وړاندې کول. تاسو زموږ خبرونه په مشال ریډیو .com هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې د نور موضوعاتو ترڅنګ اورې لاهور خار په ریوند کې د تبلیغي اجتماع لپاره پر جوړې امنیتي پوستې بمبي حملې یو شمېر کسانو ته مرګ جوړ لاړولې. یو کارپو وایي دا ډېره خطرناک خبره ده
کې یو دماکا بہت زیادہ غیر معمولی نوعیت کا ہے. یہ ہر لحاظ سے ایک خطرناک بات.
له بلوچستان او روسنند ملکند وکیلان هم د پښتون ژغورنې غورزنګ په ملاتړ له دولتونو بایکاټ اعلان کړی.
خو یو پر امن غوښتنو باندې چې د دین جرم نه جوړیږي هغه باندې مقامی تور باندې په تڼو کې اف آی آر شوی دی. نو دا غو سره د یو والی لپاره زمنګ دا هرتال دی.
د پاکستان الیکشن کمیشن وایي د سېنات په انتخاباتو کې د وټونو خرڅولو په اړه یې پلټنی پیل کړی.
تاسو چې وایي چې پیسې چلیدلې دي یا هفټرنګ شوی دی نو تاسو درا شو د خپل بیان د خپل داوا ولیډیټ کړئ. موږ له ثبوت راوړایم چې موږ د خلکو خلاف کاروي وکړو.
د پاکستان پیپلز ګوند خپل خزینه غړي شیر رحمان په سېنات کې د اپوزیشن ګوندرو د مشورې لپاره نومولې ده. کدا چې وشي نو د پاکستان کې په لومړي ځل وی چې یو خزه به داسې مشورې وکړي. او په ننګرهار کې د پولیسو د کمپاین په لړ کې په سکولونو کې د سټیج ډرامې او سرکسونه کیږي. یو ځکه کوونکی وایي
منګل ترغلی ننګرهار لسی ته چې یو نمایش وړاندې کوو. زه خپل هیواد ته دا وړاندېنه کوم چې خپل ماشومان د پولیو په ضد واکسین کړي. ما ته مې مور او پلار ویلي چې تا ته هر رقم واکسین کړي ځکه نن همدې صحتمن یم.
نور هم یو شمېر موضوعات لرو له بشاله ډیو سره اوسئ. او سمو د خبرونه لومړی موضوع ودونکو څنګه تاسو په خبرونو کې هم واردل شری پاکستان د لاهور خار په ریوند کې بیګا نه وخت به می 14 کې لګتلګا نه کسان وجل شوی او نورلس جوبل دی. د خار چارواکو په وینا 14 په ریوند کې د تبلیغي اجتماع سره نږدې د پولیسو په پوسټ شوی. په وجل شو کې د پولیسو 15 اهلکار هم شامل دي. پولیس وایي د حمله هدف اهم دوی وو. د 14 زمواري د تاریخ طالبان پاکستان ویاند محمد خراساني منلي. تفصیل د ګولیاس په دې راپور کې ورو.
د لاهور خار د پولیسو ډی آی جی آپریشنز ډاکټر حیدر اشرف بیگانا وخت خبرایلن ته ویل چې 14 په رایوند کې د پولیسو په پوسټ شوی چې پکې د پولیسوالو په ګډون عام خلکو ته مرګ جوړ لاوخت دی. ډاکټر حیدر اشرف د پیخې پاړه ویل
او یہی لگتا ہے کہ سیوسائیڈ بومر نے پولیس کو ہٹ کیا.
د پیخې لزای او اینی شاهدینو د بیانونو ریکارډ کولو وروسته دا ښکاری چې خودکش حمله کوونکی پولیسوالا په نخ کړی دی. لدې زائد ځانمرګ بریدګر اندامونه هم مندل شوی دی. د لومړنی تحقیقاتو پر وړاندې دا ښکاری چې دا ځانمرګ بریدو
پروبوس سوسائیڈ بومینګ کی طرف ہی انڈیکیشن ہو رہی ہے.
د لاهور خار ڈی آئی جی آپریشن ڈاکٹر حیدر اشرف ویل چې په برید کې د پولیسو دوه سب انسپکټران او درې کانسټیبلان وژل شوي. په ژوبل شو کې یو لس پولیس والا هم شامل دي. د زیاته کړه چې د پولیسو قرباني له وجې ځانمرګي بریدګر تبلیغي اجتماع ته ونه رسید. کچري بریدګر لوی اجتماع ته رسیدلې وي نو ډېر زیات نقصان به رامنځته شوی وي. په لاهور خار کې د چاودنې وروسته کلک امنیتي ګامونه پورته کړل شوي دي. بلخوا د پنجاب وزیر اعلی شهباز شریف د چاودنې غندنه کړې او د پولیسو مشر ته یې د پیښې راپور ورکولو امر ورکړی.
د ګولیاز راپور ته سیوار دو د لاهور چاودنې په اړه اوریدونکو د کراچي پونتونو د جرنالیزم څانګې مشر پروفیسر توصیب احمد وایي یو مذهبي ګوند په نخښه کول ډیره خطرناکه خبره ده. نوموړی وایي په داسې حال کې چې انتخاباتو ته لږه موده پاتې ده د لاهور ریوند په پورونی چاودنه باید ډیره جدي واخیستل شي. د ده په خبره دا ډیره خطرناکه خبره ده. له توصیب احمد سره مو لږه شیبه مخکې مرکه کړې وه. نوموړي مو په سر کې پوښتلې چې لاهور پرونی چاودنې په اړه دوی څه وایي. نوموړی وایي
غیر معمولی نویت چاودن دا ځکه چې کوم تبلیغی اجتماع کې دل نو د هغې د حفاظت لپاره پر جوړ چیک پوسټ دا شوی. تبلیغ یو مذهبي عمل دی نو د وسلوالو لخوا تبلیغ جماعت په نخښه کول یو نوې او د غیر معمولی نویت خبره ده. نو توصیف احمد صاحب استاد سے په فکر د دې ځنمرګي بری تر شا څه وجوهات کې دي شي.
گزشتہ دنو ڈان اخبار نے ایک بڑی تفصیلی رپورٹ شائع کی تھی جس
لکه ډان ورسپانه کې په دې ورستیو کې یو راپور خپور شوی وو چې په کې ویل شوی چې په تبلیغي جماعت کې هم په غټه کچا تقسیم راغلي. دغه هم یو خبره ده او دوی مداده چې پنجاب حکومت د ترګری مخنیوي لپاره کوم ګامونه پورته کړی وو نو هغه کمزوري شوی دي او وسلوالې ډلې بیا منظم کیږي. همدارز انتخابات هم را نږدې دي نو کېدای شي چې انتخابي جلسې هم له دې متاثر شي. نو له هر اړخه دا ډېره خطرناکه خبره ده.
انتخابات کا زمانہ آ رہا ہے تو انتخابی ریلیو کو بھی ہو سکتا ہے تو یہ ہر لحاظ سے یہ خطرناک بات.
نو توصیب سے استاد سے بخیل حکومت لرا سے کول پکار دی.
دیکھیے یہ دوبارہ ریویو کرنے کی ضرورت ہے پورے
بھائی چیرہ ترا گری د مخنیوی کامی تاگ لاری یا نیشنل الیکشن پلان پر گڈون د ٹول امنیتی پلانونو بیا لسره کتن وشی. ګورا وسلوال بیا منظم کیږي او زویم چې په تبلیغ جماعت مسجدونو ګودوارو یا نورو مذهبي ځایونو باندې د حملو پھیلیدل یو ډیره خطرناک خبره ده.
چې کارو کې تبلیغ جماعت پر حمله ہونا ہی بڑی خطرناک بات.
حضور کو تاسو مرکه ور دا د پروفیسر توصیب احمد چې د کراچۍ پونتن د جرنالیزم څانګې مشر دی لدی سره مو د لاهور په چاودنه خبرې کړې وي.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونے
سمم پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے
زو ملکان ته وردونکو په بلوچستان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشرانو پر ضد د اف آی آر درجولو پر ضد نن په ټول ملکان ډیویژن کې وکیلانو هرڅال اعلان کړی. دوی وایي چې د اعلان هدف د دې غورځنګ له مشرانو سره د یووالي څرګندونه ده. دا وکیلان وایي د یادو مشرانو پر ضد د رچوي پایاري له قانون سره په ټکر کې دي ځکه چې دوی په سوله ییزه توګه خپل بنیادي حقونه غواړي او باید دغه اف آی آر بیرته واخیستل شي. د ملکن های کورټ بار اسوسیشن مشر شمشیر علی خان لخوا دغه اعلان پر داسې وخت شوی چې پرون په بلوچستان کې هم وکیلانو د یادو اف آی آر پر ضد هرڅال اعلان کړی وو. بلخوا پولیس وایي چې دغه اف آی آر زکه درج کړی چې د یاد غورځنګ په جلسو کې د ریاست زده ویناوي شوی. تفصیل په دې راپور کې ورو.
د ملکن ډیویژن های کورټ بار اسوسییشن صدر او پخوانی جج شمشیر علی خان وکیل مشال ریډو ته ویلي چې د بلوچستان بار اسوسییشن په ارزې دوی د هغه ټولو مقدمو درج کولو په ضد د عدالتونو څخه د بایکاټ اعلان کوي کوم چې د پښتون تحریک په جلسه کې ګډون کوونکو باندې شوی دی. دوی وایي چې د بلوچستان وکیلانو هم د سواد خلقو سره د مرستې په توګه تیر وختونو کې هړتال اعلان کړی وو.
هغه خپل ارسال په ملکن ډیویژن کې کړ.
د ملکن های کورټ بار اسوسییشن او سواد قومي جرګې غړی سید کریم شرمانی وکیل وای چې دوی د دغه هړتال مرستې کوي او د غیر قانوني مقدمو غندنه کوي.
دغه پر امن غوښتنو باندې چې د دین جرم نه جوړیږي هغه باندې مقامی تور باندې په تڼو کې اف آی آر شوی دی. نو په هغه کې عام خلک پولیس باندې هم شوی دی، په وکیلانو صاحبانو پکې هم شوی دی. نو دا غو سره د یو والی لپاره او دا غي د ملاتړ لپاره زمنګ دا هړتال دی. موږ غواړو چې د غیر انصاف وشو، دا مقدمه تی واپس واغستې شي.
د سواد بار اسوسییشن په خوانی صدر اصغر خان وکیل وای چې ملکن ډیویژن کې پلسونو عدالتونه دي او د هړتال سره به دغه ټولو عدالتونو کې رواني مقدمه د ځنخ کار شي.
دی وځي لوکي سمه عدالتونه دي، بیا د ډیسټریکټ کوارټر پر سره باندې دي، بیا پر سب ډیویژن سره باندې دي. ډېر لوی کې داد دی پاره کې دنیا شه کې سونه دي. نو ظاهر دا غي باندې باسر پیواسي، خو چون کې دا د ټول کمیونټي یو आवाज دی په هغه سلسله کې چې کومه فایر هلته کې شوې دي او موږ کنډم کوو دغه واقعیا چې په کوم کې دا اف آی آر شوې دي. او ظاهر دا کو تکلیف رسي خلکو ته، خو ظاهر دا د یو کې کاس د پاره دنو پکار د چې ولس او قوم دا برداشت کوي.
د سیمې وکیلان دا هم وایي چې دا هړتال په دې توګه هم دی چې په دې وطن کې د قانون او آئین تر سوري لاندې دولت لاره اختیار کړي او بې ځای دې په بې قصور خلکو مقدمه نه درج کوي.
تاسې راپور واوریدو. همدې موضوع کې پاتې کیږو. د بشرحقوقو د څار نړیوال ادارې هیومن رائټس واچ د پاکستان په حکومت غږ کړی دی چې په دغه هیواد کې د پښتنو غوښتنو ته غوږ کیږدي. په یعنې حال کې د بلوچستان حکومت د پښتنو تحفظ مومنټ د غړو پر ضد مقدمه درج کړي. نور تفصیل د شاهین منیر په دې راپور کې اورو.
د بشری حقوقو د سار نړیوال ادارې ویلي په پاکستان کې میشت پښتانه د زور زیاتی او نسلی تعصب ښکار دي او باید حکومت د هغوی غوښتنو ته غوږ ونیسي. د نهې په ورځ د ادارې لخوا په یو بیان کې ویل شوي چې په دې تیرو څو کلونو کې د قبایلي سیمو ولسونه د طالبانو لخوا د بریدونو، پوځي عملیاتو او ډرون بریدونو ښکار شوي دي. په قبایلي سیمو کې ولس ته په عدالتونو کې د اپیل حق نشته او هغوی ته اجتماعي سزاګانې ورکول کیږي. هیومن رائټس واچ زیاته کړې د بلوچستان حکومت د پښتون ژغورنې د تحریک د مشر منظور پښتین پر ضد لدې کبله مقدمه درج کړې ده چې هغه په حکومت او امنیتي ادارو تنقید کاوه. د حکومت د دغه اقدام په اړه د قانوني چارو پوه شهاب خټک وایي
پښتون تحفظ موومنټ چې کومه جلسه کړې ده په هغه کې هیڅ غیر قانوني خبره نشته. هغه بالکل د قانون مطابق یو پیسفل پروټیسټ کوي. تاسو کوته چې په اسلام آباد کے دن مخ کی اگئی دھرنا کڑی ہوا اور درا پر نتو آگے کی یو بلب چل پر نظر مات سے یو بوٹے چا نظر شکول ہے. نو ڈیر شرم خبر ادا دگے اسلام آباد کی نورم پر لسن شوی دی او پاگے کی خلق مڑ دی پاگے کی تشدد شوی دی پاگے کی پولیس والا مڑ دی داغی تپوس ہی سوک نہ کری اور داغی خلاف ہی سوک ایف آئی آر نہ درج کری.
بلخوا د بلوچستان د جوب ضلع د پولیسو مشر سردار ماوران خان لغاری مشال لیډو ته ویلي چې د پښتون اجغورنې غورزنګ په جلسه کې د ریاست پر ضد ویناوي شوي وي.
نوموړی وایي دوی په ویناوو کې ځینې داسې خبرې وکړې چې د ریاست او ادارو په ضد وي. ادارو ته د اور راچولو خبرې وسوي. ځینو نور کسانو چې د دوی قربانه ول هغوی دا هر څه په بشپړه توګه تایید کړل. نو هغوی هم په دې اقدام کې شامل شول.
خو د پښتون اجغورنې تحریک یو مشر محسن داوړ وایي د خپل حقونو لپاره اواز اوچتول غیر قانوني کار نه دی. نوموړي زیاته کړې چې حکومت د دوی غوښتنې نه پوره کوي نو بیا به دا احتجاجي مظاهره نور هم زور واخلي.
دغه په خلک وجلم او بیا په خلکو ته یره د لاسه د خپل ظلم یا د خپل وجه د فریاد هم کوله. نو هغه د یره بوتان اوس مات شوي دي. خلک به اوس راځي د خپل ظلم او د زیاتۍ چې کوم کېږي په خبره باندې د هغې فریاد به ټول دنیا مخې ته ږدي. مونږ خو به د دې انساني حق غواړو، د عزت د ژوند تېرولو حق غواړو. نو دا به دې راکوي، دا به دې خامخامه له راکوي. که نه راکوي نو زما په خیال خو دا فشار به ورځ په ورځ زیاتېږي.
هیومن رائټس واچ له حکومت د منظور پښتین او دغه د نور ملګرو پر ضد د مقدمو د ختمولو غوښتنه کړې ده او ویلي دي چې حکومت له پکار دي چې د پښتنو پر ضد امتیازي قوانینو او رویو ته د پای ټکی کېږدي.
دا شاین بنرج تاسو راپور وړاندې کوو چې د بشري حقوقو د څارنی نړیوالې ادارې په پاکستان کې د پښتنو پر حالت اندېښنه خودلې. مشال ریډیو ته وګورئ ستاسو نور هم ستاسو لپاره موضوعات لرو. له مشال ریډیو سره
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
مشال اړیو ته وګورئ. سردونکو د پاکستان الیکشن کمیشن د سینټ په انتخاباتو کې د اوټونو خرڅولو په اړه پلټنې پیل کړې. د پاکستان الیکشن کمیشن ویاند الطاف احمد بیگا مشال اړیو ته ویل چې په سینټ انتخاباتو کې د درغلیو نوټس اخیستې او ټولو سیاسي ګوندونو ته یې ویلي دي چې ثبوتونه ورسره شریک کړي. تفصیل لپامیر ساحل اورو.
د مارچ پر دریمه د سینټ په انتخاباتو کې د ووټ خرڅولو په لړ کې تحریک انصاف ګوند له الیکشن کمیشن غوښتي چې پلټنې وکړي. همداراز متحده قومي موومنت پاکستان او مسلم لیگ نون هم د پلټنو ویلي ول. په دې لړ کې د الیکشن کمیشن ویاند الطاف احمد مشال راډیو ته ویل چې د سینټ په انتخاباتو کې په میډیا کې په بیا بیا د رپورټونو نه ورسته یې نوټس اخیسته دی. الطاف احمد وویل
خلک ټول راوغتل چې چا چا په ټي وی باندې پبلک سټیټمنټ ورکړل دی چیرما چې پرسنټ الیکشن کې پیسې چلی دي لري اسټرډینګ شو دا شو یا شو دي. الیکشن کمیشن په دې حق له باندې راغوښتي او دای د دې د پر راغوښتي دي چې تاسو چې وایي چې پیسې چلی دي یا اسټرډینګ شو دا نو تاسو دراشه د خپل بیان د خپل داوا ویلیډیټ کړئ. سبستانشل میټر مونږ لرا کړئ. مونږ له ثبوت راوړای مونږ له پروف راوړای مونږ له ایویډنس راوړای چې مونږ د خلکو خلاف کاروایی وکړو.
د سینټ په اوسنیو انتخاباتو کې زیاتره سیاسي ګوندونو د پراخو درغلیو شکایتونه کول. د عوامي نشل پارټۍ په خوانی سینیټر زاهد خان مشال راډیو ته وایي چې دا ځل درو لویو سیاسي ګوندونو په خلاص مټ درغلي کړي خو دا د انتخاباتي کمیشن لپاره ثابتول مشکل ده. بلخوا د جماعت اسلامي په خوانی سینیټر پروفیسر ابراهیم ویلي چې د الیکشن کمیشن لپاره به بغیر له ثبوته دا کار ګران شي.
کار خو ډیر ښه کار دی او کدا کار وشو د لار بند شو د پیسو د پاکستان سیاست باندې پاک او سپیشل شي خو چاته به سزا ملاوي شي د دې په اړه کې حتمی خبره کول لګران کار دی ځکه چې قانون به ثبوت غواړي او ثبوت شاید چې څوک ورنه کړی شي د غلو لارې نیول لګران کار دی او دا کار کول د غلا کار دی ځکه په دې خبره باندې ځلک شکمن یم چې چاته به سزا هم ملاوي شي او کنه.
پروفیسر ابراهیم زیاته کړه چې ټولو سیاسي ګوندونو ته پکار ده چې د سینټ په انتخاباتو کې د پیسو کارولو مخنیوي وکړي. که د ځینو سیاسي ګوندونو لخوا د سینټ په انتخاباتو کې د پیسو کارولو داوی سمې ثابت شوي نو الیکشن کمیشن به په دې لړ کې څه کار روي کوي. د کمیشن ویاند الطاف احمد وای
نو دا خو ګوره د الیکشن کمیشن ویزډم دی کنه. مطلب دا خو الیکشن شي دی د دې د فیر او ترانسپیرنت کې د لودو د چې دا د الیکشن کمیشن دی او کني دا په کرپ پریکټیسز کې راځي. خو الیکشن کمیشن ویزډم دی هغه چې کینی که فرص کې ثبوتونه ملاو شو نو بس څنګه هغه دا خو ویزډم کني هغه شانت فیصله وکړي.
تر دې مخکې په اسلام آباد او پېښور کې خبريالانو او کارپوهانو ویلي ول چې دا ځل په سینټ انتخاباتو کې لنور وختونو زیاتې درغلې شوې دي او د پیسو ډېر زیات استعمال شوې دي. د تحریک انصاف مشر عمران خان دا وکړ چې د یو ووټ لپاره تر 4 کروڑ روپۍ پورې ورکړل شوې دي.
ته په مرسایل چې تاسو ووریدل چې د پاکستان الیکشن کمیشن ویلي دي چې د سینټ انتخاباتو پر وخت شو درغلې پړي پلټنې پیل کړې دي.
د سولې پر لور
مستقبل خاورا
امر غواړو امر غواړو
یو ناسا بدرزو شو په بس دغه مړی مراده وسمال ته دومره پراته ولی
ظلم چې ولی بیا ته چې
هر طرح کر بدرنګ زکه چې دا غمن لژوند د سرنسته دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي
موږ ته انده امید نور نه غواړي چې موږ په بیگنا ځمنو کتابتون ته کینی ټول تخپل پلو غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځي چاره او د خپل حقوقو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري
مشال لرو ته وګورئ چې ورته د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری په ټویټر باندې لیکلی چې د خپل ګوند خزینه غړي شیر رحمان یې په سېنات کې د اپوزیشن ګوندونو د مشرې لپاره نوموولې ده د شروع پر ورځ بلاول بټو ویل چې دا به لومړی وار وي چې په سېنات کې به د اپوزیشن ګوندونو مشري یو خزه وکړي د پیپلز پارټي یو مشر خونزاده چټان له مشالو سره په خبرو کې د خبر په خلې وکړ او ویل چې ګوند یې غواړي ټولو طبقو ته نمائندګي ورکړي نور تفصیل د ملیح امیرزاده په دې راپور کې ورو
د پاکستان په سېنات کې د مارچ په 12مه د چیرمن او مرستیال مشر انتخاب وروسته د اپوزیشن ګوندونو مشر ټاکل کیږي په دې لړ کې اپوزیشن ګوندونو له یو بل سره رابطې شروع کړې دي د پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری شری رحمان د اپوزیشن ګوندونو د مشر په توګه نامزد کړی دی د پیپلز ګوند یو مشر اخونزاده چټان مشال ریډیو ته ویل چې د دوی ګوند ټولو ته نمائندګي ورکول غواړي
زمونږه د پاکستان پیپلز پارټي کوشش دا دی چې زمونږ سره څومره اختیارات دي څومره طاقت دي چې په دې کې د اړې طبقې اساسي محرومي ختمو کو اړې طبقې ته پکې موږ نمائندګي ورکو بلوچستان ته پکې نمائندګي ورکو اقلیتونو ته پکې نمائندګي ورکو دغه شان په زنانو کې یو نو اساسي محرومي ده چې زمونږه د طبقې د اقتدار علا کې داسې خاص نمائندګي نشته دي نو موږ کوشش دا کوو چې کمې زنانې دي زمونږ سره او هغه د دې قابلیت لري د کوم حدود کوم چوکو نو چې موږ هغه مخ کې کو
دا خونزاده چټان په خبره شری رحمان په موثره توګه د خزو आवाज پورته کړي دا په داسې حال کې ده چې پیپلز ګوند او تحریک انصاف د سېنات چیرمن او مرستیال مشر لپاره اتحاد کړي او د دوی مشترکه امیدوارانو د واکمن مسلم لیگ نون او اتحادیانو امیدوار ته شکست ورکړو په اسلام آباد کې د عوامي نشر پاټه په خوانی سېنټر زاهد خان وایي چې دا وخت په سېنات کې پیپلز ګوند لوی اپوزیشن ګوند دی او د اپوزیشن پارټیانو د مشري حق لري د زیات کړه
خدا په کار ده چې نورو پارټیانو سره مشوره کړی چې کوم سره په اپوزیشن کې دي او کوم مشوره ونه کی نو راته خوشي په داسې بشي چې دا سېنات چې اپوزیشن تقسیم شي دوی خپل سره راولې نو نور به خپل ځان ته دغه کې ځان ته وکی هغه خو سره پینځه هر ګروپ ځان خپل اپوزیشن جوړول شي په دغه وجه دا چې خبره به دای چې اپوزیشن تقسیم نشي او اپوزیشن سره دی خبره وکي او دا ده چې خپل نمائنده کول د مخ نورو پارټیانو سره سره مشوره وکي
په سېنات کې د اپوزیشن ګوندونو مشر لپاره سیاسي پارټیانې په یو دریز نه دي تحریک انصاف د پیپلز ګوند نامزدګي رد کړې ده او وایي چې خپل امیدوار به د اپوزیشن لیډر لپاره راولي په اسلام آباد کې خبریال نوید صدیقی وایي که چېرې شری رحمان د اپوزیشن ګوندونو مشر په توګه منتخب شو نو دا به ډیره غوره خبره وي
شری رحمان اپوزیشن لیډر راغله په سېنات کې د پاکستان په تاریخ کې په پیل ځل کې یو خزا چې دا یو زنانه چې دا هغه د اپوزیشن لیډر جوړ شو او شیر احمد ډېر تعلیمي افتا خزا دا ډېر تعلیمي افتا سیاستدان هم دا ډېر ښه ډیولپمنټ کیږي په پاکستان پر پالیټکس کې او اسپیشلی کوم خصوصي طور باندې دا سېنات کوم انتخاب کیږي
د پاکستان په سېنات کې تیر ځل هم د پیپلز ګوند مخکخ اعتزاز حسن د اپوزیشن ګوندونو مشر وو د پیپلز پارټي نامزد مشر شری رحمان په امریکا کې د پاکستان سفیر په توګه هم کار کړی دی
د ځوانانو غږ
کډټ کالج چر تلاړ په سکول کې انفراستراکچر بالکل نشته سکولونو نه بوت بنگلې جوړ شي وې دي
د دې خلاف منګه تر پاسدل پکار
منګه د دې دشتګردې مقابله په قلم کوو
د ځوانانو ژغ پرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو
ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټوئیټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې لا تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اصرار العالمومن د یو سات خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه
او د نهي په ورځ غرما پر یوه نیمه بجا په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویب پاڼې اوریدلای شئ.
مشال رادیو ته غوږ اوریدونکو لږ شیبه کې دولسنی بجې کېدونکې دي. تاسو ته د خبرونو لنډیز هم وړاندې کوو، خو دا راته ویم چې په وروستۍ نیمه کې هم موږ ستاسو لپاره یو شمېر راپورونه لرو. همدغه راز کورنۍ او نړیوالو ورځپاڼو ته به کتنه هم کوو، خو اوس وخت شوی دی دولس نیمې بجې. نو راځه چې له شاین منیری د خبرونو لنډیز وګورو.
سلیم شه د دې وخت مهم خبرونه. د لاهور خار سره نږدې ریوند سیمه کې د یو ځانمرګي برید په نتیجه کې د 15 پولیسانو په ګډون 9 کسان وژل شوي او نور 19 ټپي شوي دي. د تحریک طالبان پاکستان ویان محمد خراسانی د برید ذمہواری منلې ده. د پروان کال کې په لاهور کې د خپل نوعیت اړومبه پیښوه. د ملکن د وکیلانو اتحادی په بلوچستان کې د پښتون اجغورن تحریک پر مشرانو د حکومتي مقدمو پر ضد د احتجاج اعلان کړی دی او ویلي دي چنن با عدالتونو ته نه حاضرېږي. پاکستان پیپلز ګوند شیر رحمان په سینټ کې د مخالفو ګوندونو د مشرۍ لپاره نومولې ده. د ګوند چیرمن بلاول بوټو زرداری پرون په خپل ټویټر پاڼه هیله څرګنده کړې چې سینیټر شیر رحمان با په سینټ کې د اپوزیشن ګوندونو وړومبی خزینه مشره غوره شي. ولس مشر محمد اشرف غنی وایي د امریکا له دفاع وزیر جیم میټس سره له وسلوالو طالبانو سره د سولې، پاکستان سره د حکومتونو په کچه پر مذاکراتو او راتلونکو انتخاباتو خبرې کړې دي. په امریکا کې په لزګونو زرو زده کون په امریکا کې لزګونو زر زده کون کې د احتجاج په توګه لسکولونو راوتلي او د کانګرس د غړو نه د اسلحو پر ضد د سختي قانون سازي غوښتنه کړې ده. ایران د روسیې د انرژي د یو فام سره د 2.2 میلیونه ډالر لوزنامه لاسلیک کړې ده او امنیسټ انټرنیشنل پر روسیې تور پورې کړې چې روانو ونه کېدونکو صدارتي انتخاباتو نه وړاندې د سیاسي فعالانو پر ضد سخت ګامونه پورته کړي دي او د هغوی په غیر قانوني نیولو سره په منظمه توګه د هغوی حقونه د خپلو لاندې کړي.
اوزونکو دا شاین بنیرج تاسې د خبرونو لنډیز وړاندې کوو. په دین مای کې د نورو ریپورټونو تر څنګه اورئ چې برتانیا ل خپل هیواد درویشت روسی ډیپلوماټان اهم وباسي. خو لومړی راځو دې ته چې نن د پاکستان ځنو رسپانو په خپلو اداریو کې سره خستي دې راپور ته وکړي.
دن رسپانی خپل نننی اداریا د پاکستان او هندستان په جیلونو کې د قید هندي او پاکستانی قیدیانو په اړه لیکل دا لیکنه کاږي چې دا یو ښه خبره ده چې د پاکستان بونو چارو وزیر د هند لخوا د هغو قیدیانو د تبادلې وړاندیز منلې د کومو چې عمرونه له اویاو کلونو زیات دي یا دماغي ناروغي لري. رسپانه وایي باید داسې قیدیان زر تر زره خوشی کړل شي ځکه چې دا اوس هسې هم خطر نشي جوړولی. په پاکستان او هندوستان کې قید زیاتره کبنیون کې دي چې په خطا کې د یو بل هیواد ته اوختي دي. خو دې باوجود دا قیدیان بغیر له څه جرمه په کلونو عمر د غجیلونو کې تیروي. چې کله هم اسلام آباد او ډیلی غواړي چې خپل منځي خبرې شروع کړي نو بیا دا رنګ د یو بل قیدیان خوشی کوي. خو په کار ده چې دا قیدیان په انساني بنیادونو زر تر زره خوشی کړل شي او داسې موقع ته انتظار ونه کړل شي. په ورځپاڼه کې راغلي چې د کورونو چارو وزارت سرچینې وایي چې دا وخت د هند په جیلونو کې لسګونه پاکستانیان دي چې عمرونه یې له اویاو کلونو زیات دي او ذهني ناروغي لري. د ادارې په خبره باید چې دواړه هیوادونه په خپلو جیلونو کې د داسې قیدیانو د علاج او بیا یې د خوشي کولو لپاره پروګرام ترتیب کړي. بلخوا د پاکستان د نیوز ورځپاڼې خپل نننۍ اداریا د پاکستان او ایران پر اړیکو لیکلې ده. په اداریا کې راغلي چې د ایران بانو چارو وزیر پر داسې وخت پاکستان دوره کړي چې د نورو وختونو پرتله دا وخت د دواړو هیوادونو اړیکو کې زیاته ترنګلتیا ده ځکه که یو خوا ایران وایي چې د پاکستان لزمکه په ایران کې بریدونه کیږي نو بل خوا ایران له سعودي عرب سره د پاکستان پر نږدې اړیکو اهم اندېښمن دی. ایران دا فکر کوي چې سعودي عرب په منځني ختیځ کې د ایران پر ضد د پراکسي جګړې لپاره یو ځواک جوړوي.
بلخوا د پاکستان بنیادی اندیښنه دا ده چې په ایران کې د هندوستان مخ په زیاتېدونکو اغیز د دوی لپاره خطر جوړی دی شي، ځکه چې تهران هندوستان ته د خپل چابهار بندر کارولو اجازه ورکړي. همداراز د ایران د بونو چارو وزیر د پاکستان سفر ډیر مهم دی. د ایران بونو چارو وزیر پاکستان او چین ته اهم وړاندیز کړي چې په چابهار کې سرمایه کاری وکړي او دا د پاکستان له گوادر بندر سره وتړي.
دسی میں حالات او دو نڑے مطبوعات
اردن کو نیوز ویک مجلی افغانستان تھا د امریکہ د دفاع وزیر جیمز میٹس د نا اعلان شوی سفر موضوع راخستی چپکی نوموڑی د ولس کلنی افغان جګړې د ختمولو لپاره د سولې مذاکراتو په اړه خبرې کړې دي. بلخوا ګارډین ورځپاڼه لیکي د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د ایران د اټومي تړون مخالفت کوي او د بنو چارو پخوانی وزیر ریکس ټیلرسن ورسره په دې نو ملګری نو ځکه یې له دندې لرې کړ. د دواړو لیکنو مهم ټکي له منور شاورو.
د نیوز ویک مجلې په دې لیکنه کې راغلي چې د امریکا دفاع وزیر جیمز میټس د کابل د سفر پر مهال په افغانستان کې د روانې شخړې د حل لاره پوځي عملیات نه بلکې سیاسي جوړجاړې وګرځاوه. نوموړي ویل د کابل بهیر پر مهال د ولسمشر اشرف غنی لخوا طالبانو ته بغیر له شرطه د سولې خبرو اترو وړاندیز به له هغو طالبانو سره امن مذاکراتو ته لاره جوړ کړي چې په خبرو اترو کې یې دلچسپي ښودلې ده. جیمز میټس په کابل کې خبریالانو ته وویل د دې عمل پترس کې به له جنګه ستړي شوي وسلوال چې له افغان حکومت سره خبرې اترې کول غواړي د سولې په بهیر کې شامل شي. البته دا تمه نه دي کول پکار چې ټول طالبان به په یو ځل د سولې خبرو ته راشي. بلخوا ګارډین ورځپاڼه لیکي د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ له وړاندې راهیسې د ایران اټومي تړون په اړه خپله ناخوښي څرګنده کړې وه. په 2015 کال کې ایران د نړیوالو قوتونو سره دغه تړون کړی و چې خپل اټومي پروګرام به محدودوي او په بدل کې به یې په ایران نړیوال بندیزونه نرمیږي، خو ولسمشر ټرمپ دغه بندیزونه بیا لګول غواړي او د بهرنیو چارو مخکینی وزیر ریکس ټیلرسن غوښتل چې دغه نړیوال تړون دې قائم پاتې شي. ورځپاڼه لیکي که څه هم فرانس او برتانیا د ایرانی بیلیسټیک میزایلو په اړه له امریکا سره یو شان نظر لري، خو یورپی یونین په عمومي توګه دغه تړون د اټومي وسلو د مخنیوي او ګڼ اړخیز اقداماتو لویه بریا بولي. بلخوا د امریکا نوی وزیر خارجه مایک پومپیو چې د استخباراتي ادارې CIA مشر پاتې شوی لوړان دی نه یې له ایران سره شوی اټومي تړون باندې نیوکه کولې او امریکایي چارواکو ته یې د ایران د انقلاب ساتونکي ځواک د مشرانو پر ضد ګامونه پورته کولو لپاره استخباراتي معلومات وړاندې کول.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اردن کو له برتانیا د درویشتو روسی ډیپلوماټانو پر اخراج بیلابیلو سازمانونو عکس العمل ښودلې دی. دغو کسانو د اخراج اعلان پرون د برتانیا وزیر اعظم تھریزا مے وکړ. برتانیا د اعلان وروسته له هغه وکړ چې ماسکو ته یې ټاکل شوی مهلت پوره شو. برتانیا د روسیې د پخوانی جاسوس او د هغه د لور په اړه د وضاحت غوښتنه کړې وه چې ولکېږي زهریلا مواد ور باندې کارول شوې دي. تفصیل د سلیم احمد صالح په دې راپور کې.
د بریتانیا صدر اعظم تھریزا مے د خپل هیواد د ملي امنیت شورا تر غونډې وروسته پرون چهار شنبه پارلمان ته په وینا کې وویل له بریتانیا به درویشت روسی ډیپلوماتان وایستل سي.
They have just one week to leave.
دوی له بریتانیا د وټلو لپاره یو اونۍ وخت لري. دا حرکت به په تیرو ډیر شکلونو کې تر ټولو لوی او واحد اخراج وي او دا حقیقت منعکسوي د اول وار نه دی چې د روسیې هیواد زموږ د هیواد پر خلاف اقدام کوي. د دې اخراج لاره به موږ په بریتانیا کې د راتلونکو کلونو لپاره د روسیې استخباراتي ظرفیت کمزوري کړو. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت یو ویان د خپل هیواد یو ټلویزیون ته وویل چې مسکو د دغو ایستل کېدونکو ډیپلوماتانو لیست ترلاسه کړی دی. د بریتانیا صدر اعظم تھریزا مے وویل بریتانیا به له روسیې سره پلان سوي په لوړه سطحه هر ډول دوه اړخیز تماسونه وځنډوي. بریتانیا ته د سفر لپاره د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ته بلنه بیرته اخلي او د برتانیا وزیر یا هم د شاهی کورنۍ کوم غړي به د دوبی پر مهال د روسي د فوټبال د نړیوال جام سیالوي ته ورنسي. هغه ویل هیواد به له بشري حقوقو د سرغړونو په جواب کې د بندیزونو لګولو لپاره خپل قوت لا زیات کړي. برتانیا د اقدام په داسل کې کوي چې مسکو له ټاکل سوي مهلت سره سم د یو ډول زهرجنو کیمیاوي موادو د کارونې په اړه توضیحات ورنکړل. ویل سوي چې دغه مواد د سړې جګړې پر مهال جوړ سوي وه. د روسیې پخوانی جاسوس سرګی سکریپال او د هغه لور یولیا یولس ورځې مخکې د برتانیا د سالیسبوري ښار په یوه تجارتي مرکز کې بې صد وموندل سول. د برتانیا چارواکي وایي دوی د وژونکو کیمیاوي موادو په ذریعه په نښه سوي چې د پخواني شوروي اتحاد د پوځینو لخوا انکشاف ورکول سوی او د نوي چوک په نوم پیژندل کیږي. خو د برتانیا لپاره د روسیې سفیر الکساندر یاکوبینکو پرون چهار شنبه په لندن کې سکای نیوز خبری شبکې ته په مرکه کې وویل اول موږ غواړو د دغو موادو نمونې وګورو. له نمونو او د کیمیاوي وسلو د مخنیوي سازمان له رسمي پروسې پرته دویم پړاو ته نه ځو. فکر کوم برتانیا باید له نړیوالو قوانینو سره سمه مخکې ولاړه سي. بل خو د ناټو تړون د تصمیم نیونې اصلي مرکز د شمالي اتلانتیک شورا په 1940 میلادي کال کې د ناټو له تشکیل وروسته د دغه تړون په قلمرو کې د اعصابو د بې سدونکو کیمیاوي موادو پر تهاجمي کراونې ژوره اندېښنه شولې ده. د اروپایي شورا رئیس ډونالډ توسک وویل د اروپایي ټولنې رهبران به پر دغې موضوع راتلونکې اونۍ په خپله غونډه کې بحث وکړي. ده وویل دغې پیښې د ترانس اتلانتیک د یووالي اړتیا څرګنده کړه. سرګی سکریپال چې د روسیې د پوځ متقاعد استخباراتي ډګروال و په 2006 میلادي کال کې د مسکو یوې پوځي محکمې د برتانیا استخباراتي ادارې سره د پټو معلوماتو شریکولو په تور په خیانت محکوم کړ.
دا مشال ریډیو دا
اردوونکو نومیالی فزیکس پوه ډاکټر سټیفن هاکینګ د چهار شنبې یا شورو په سهار وختي مړ شو. د معذور وو او شل شوی وو. خپل آواز یې نه درلوده او کمپیوټري او الی په ذریعه به یې خبرې کولې. د یو شمیر نظریات وړاندې کړي او د اوسني عصر له ډیرو نومیالیو شخصیاتو څخه یو وو. د پوهان هاکینګ د ژوند او کار په اړه د پامیر ساحل دا راپور وړو چې د نوموړي د کمپیوټري غږ باندې پیلېږي.
So life appeared on Earth within half a billion years of it being possible.
دا کمپیوټری غږ دی. دا د نړۍ د نومیالي فزیک پوه سټیفن هاکینګ آواز دی چې د مارچ پر 14 د شپږ اویا کلونو په عمر ومړ. سټیفن هاکینګ د انګلستان په کیمبریج کې اوسېده او ویده و چې مړ شو. سټیفن هاکینګ تر لسیزو پورې د نظری فزیک یا طبیعتو په ډګر کې کار وکړ. یو شمیر نظریې جوړې کړې، مسئلې حل کړې، په غونډو کې یې ویناګانې کولې او په مستندو فلمونو کې څرګندېده. دا هر څه نوموړي پر خپلې معذورۍ سربېره وکړل. هاکینګ یو 20 کلن و چې د موټر نیوران ډیجنریشن یا د حرکي اعصابو د خرابوالي له کبله شل شو. دا یوه داسې ناروغي ده چې پکې د بدن اعضا حرکت پرېږدي او کار نشي کولی. ډاکترانو هغه مهال ویلي ول چې هاکینګ به د 2 کلونو په موده کې مړ شي. نوموړي تیر کال بی بی سي ته ویلي ول دا تصور یې هم نشو کولی چې د 50 کلنۍ تر عمره به ورسیږي. هاکینګ 19 کلن و چې په آکسفورډ پوهنتون کې زده کړې پیل کړې. 3 کاله وروسته نوموړی په کیمبریج پوهنتون کې داخل شو. په 1980 زیږیزه لسیزه کې یې دکتورا وکړه او بیا یې د پوهنتون د استاد په توګه دنده هم پیل کړه. خو د ناروغۍ له کبله په بشپړه توګه شل شو او آواز یې خراب شو. د ده آواز ډیر خراب شوی و او یوازې کورنۍ یې په خبرو پوهېده. نو هغه وخت په امریکا کې ساینس پوهانو یوه داسې آله جوړه کړه چې د هاکینګ په مغزو کې به یې الفاظ معلومول او بیا به یې ویل. همدا لامل و چې د پوهاند هاکینګ آواز کمپیوټري وو. پوهاند هاکینګ 2 کاله مخکې ویلي ول مایوبي یې ډیره جدي نه ده. دی وایي زه خوشبخته یم چې معذوري مې ډیره جدي نه ده او له هر څه یې نه یم غورځولی. بې شکه دې ناروغۍ ماته له نورو ډیرو خلکو زیات وخت راکړی چې د پوهې تنده ماته کړم او د علم په تکل اوسم. نوموړي په 1980 لسیزه کې د لوړ معیار څېړنیزې مقالې خپرې کړې او په 1940 کې یې په کائنات کې د لویو تورو سوریو یا بلیک هولز وجود ثابت کړ. د امریکا د خلایي تحقیق اداره ناسا وای تور سوری یا بلیک هول په کائنات کې داسې ځیته وای چې د سقل کشش پکې له حد زیات وي. داسې ځایونه دومره کشش لري چې رڼا هم ورڅخه نشي وتلی. همدا لامل دی چې تور سوری ورته ویل کیږي. هاکینګ د فزیک تر څنګ پر نړیوالو مسئلو هم خبرې کولې او د انسانیت راتلونکي اندېښمن کړی و. هاکینګ ویلی ول چې د نړۍ د اقلیم یا آب و هوا بدلیدل یو لوی ګواښ دی. دی وایي زه فکر کوم چې پر ځمکه ژوند د یو ناورین په نتیجه کې د بالکل ختمېدو له زیاتېدونکي خطر سره مخامخ دی. دا ګواښونه د مثال په ډول د نړۍ د تودوخې د درجې لوړېدل، اټومي جګړه او په جینیاتي یا جینټیک ډول د جوړو وایرسونو په بڼه کېدای شي. زه فکر کوم انساني نسل که خلا ته ولاړ نه شي او د خلا په اړه څېړنې ونه کړي نو هیڅ راتلونکی نه لري. نو ځکه زه خلک د خلا په اړه پوهې ته هڅوم. پوهاند هاکینګ یوازې 22 کلن و چې د برتانیې د شاهي ټولنې غړی شو. دا د هغه هیواد تر ټولو معتبره اکاډمیکه اداره ده. دی په کیمبریج پوهنتون کې د ریاضي او فزیک استاد و او په 2009 کې یې استعفا ورکړه. نوموړي د نړۍ له ګڼو هیوادونو څخه جایزې ترلاسه کړې وې. پوهاند سټیفن هاکینګ د برتانیې د فلمي جایزو یوې غونډې ته ویلي ول، زه یو داسې ماشوم یم چې هیڅکله لوی نه شوم. زه تر ننه دا پوښتنې کوم چې پلانی کار ولې وشو او څنګه کیږي او یوازې کله کله ځواب پیدا کړم.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
ای پی خبری اجانس د افغان ولسمشر اشرف غنی لخوا د سولې د خبرو اترو وړاندیز او د هغې پر وړاندې د وسلوالو طالبانو رد عمل په اړه یوه لیکنه خپره کړي. اجانس د کارپوهانو له خولې لیکي چې د مذاکراتو او سولې خبرو وړاندیز منل یا نه منل د وسلوالو طالبانو لپاره یوه اسانه فیصله نه ده او دا هغه څه دي چې په دغه ډله کې دننه پرې بحث روان دی. د مقالی زنی برخی لملیه امیرزاده ورو.
ای اف پی خبری ایجنسی د کارپوهانو له خولې لیکي د افغان ولسمشر اشرف غنی د سولې مذاکراتو پیشکش په وړاندې د طالبانو خاموشه رد عمل څرګندوي چې له افغان حکومت سره د معاملې کولو په اړه په دغه ډله کې دننه بحث روان دی. یاد ډله له یوې اوږدې مودې راهیسې افغان حکومت غیر قانوني بولي. ولسمشر اشرف غنی د فروری پر 28 په کابل کې د یو نړیوال کانفرنس په وخت وسلوالو طالبانو ته د سولې وړاندیز وکړ او ور باندې د ډس بندۍ غږ وکړ. طالبانو د دغه وړاندیز پس یو بیان خپور کړی او په خپله ویبپاڼه یوه تبصره هم نشر کړې ده چې په کې د دغه پلان په اړه خاموشي اختیار کړې ده. کارپوهان وایي کچري وسلوال طالبان دغه وړاندیز ردوي نو افغان او امریکایي ځواکونه به د دوی خلاف بریدونه زیات کړي. بلخوا که طالبان دغه پیشکش ومني نو د ډلې هغه پخوانی دریځ به کمزوري شي چې ګواکې افغان حکومت د امریکا ګوډاګی دی. د انټرنیشنل کرایسیس ګروپ یو کارپوه برهان عثمان خبري ایجنسۍ ته وویل که داسې وي نو دا به د ډلې دننه ډېرو غړو د قبلولو ورنوي. ولخوا یو افغان امنیتی کارپو ای اف پی ته ویلي چې دا به یو اسانه فیصله نه وي. کچرې طالبان دغه وړاندیز ومني نو حکومت به پرې برلاسي شي. پر ویبپاڼه په خپره شوي تبصره کې طالبانو په دې خبره ټینګار کړی چې مذاکراتو ته تیار دي خو یوازې له امریکا سره. طالبانو تیرونه ویلیو چې د افغان حکومت لخوا د سولې هڅې دھوکه ورکوونکي دي. خبری ایجنسی د کوټه شورا یا د طالبانو د مشرتابه کونسل یو لوړپوړي مشر له خولې لیکلي چې وسلوال د ولسمشر غنی د سولې پلان ته په سنجیدګۍ سره نه ګوري. هغه ای اف پی ته د نوم نه ښودلو په شرط ویلي چې دوی به له امریکا سره خبرې کوي او دا چې افغان حکومت د نورو په اشارو چلیږي. خو بیا د طالبانو په مشرتابه کې ټول دا نظر نه لري. د غربي او چارواکي چې له طالبانو سره په رابطه کې دي ایجنس ته ویلي چې د ځینو وسوالو په فکر پکار ده چې خبرې وشي. ځینې بیا وایي چې له افغان حکومت سره باید خبرې ونه کړي او ځینې له هیڅ چا سره د مذاکراتو په حق کې نه دي. په کندهار کې د طالبانو یو پخوانی کمانډر ایجنس ته ویلي چې ځینې وسلوال له جګړې تنګ راغلي دي خو ځکه له جنګه لاس نه اخلي چې کورنۍ په پاکستان کې دي. پر پاکستان تورونه دي چې د وسلوالو طالبانو ملاتړ کوي او ورته پټنځایونه ورکوي خو اسلام آباد تل دغه تورونه رد کړي دي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه پسته په ډیستریټ کې
مونږه ته دې کې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
با مشال لډیو ته وګه سودون کو د پاکستان کرکټ لوریز شلوی سوپر لیگ کې بیگا لاهور کلندرز کوټه ګلیډیټرز ته مات ورکړه. نن په سوپر لیگ کې دوه لوبې کیږي. لومړی لوبه د پېښور زلمی او کراچي کینګز او دوهم لوبه د کوټه ګلیډیټرز او اسلام آباد یونایټډ ترمنځ په شارجه کې کیږي. هم پر دې سوپر لیگ خبر کو ل پېښور موږ سره د کرکټ ایکسپرت علي هوتی له ټلیفون په کار خده. علي سیب ډېر سړی مشي بالکل ډیره زیاته مننه علی که ستاسې خوښه وي اول به یو راپور واورم د پی ایس ایل پاړه باندې راځي اوردون خو چې لومړی د پاکستان سوپر لیگ پاړه دا راپور واورو.
د پاکستان سوپر لیگ کې د چهارشنبه په ورځ لاهور قلندرز ټیم کوټه ګلیډیټرز ته ماتې ورکړه. لاهور قلندرز په لومړي بیټنګ کې د څلور لوبغاړو په زیان یو سل شپږ اتیا رنزونه جوړ کړ، خو په ځواب کې کوټه ګلیډیټرز په ټاکل شوي اورونو کې هدف ترلاسه نه کړو. په سوپر لیگ کې نن دوه لوبې کیږي. لومړۍ لوبه د پېښور له وخت سره سم مازیګر څلور نیمې بجې د پېښور زلمی او کراچي کینګز ترمنځ په شارجه کې کیږي. دویمه لوبه د کوټه ګلیډیټرز او اسلام آباد یونایټډ ترمنځ د پېښور له وخت سره سم د شپې نهه بجې په شارجه کې کیږي. په دې ټورنمنټ کې اسلام آباد یونایټډ دولس پوینټونو سره په لومړي نمبر، کوټه ګلیډیټرز لس پوینټونو سره په دویم نمبر او کراچي کینګز نهه پوینټونو سره په دریم نمبر ده. یادو درې واړو لوبډلو اته اته میچونه کړي دي. همداراز ملتان سلطانز چې په څلورم نمبر ده په لسو میچونو کې اته پوینټونه ترلاسه کړي دي. پېښور زلمی لوبډلې په اتو میچونو کې شپږ پوینټونه ترلاسه کولو سره په پنځم نمبر ده. دا ټورنمنټ پلی آف یعنی دویم پړاو لوبې به د مارچ په اتلسمه کیږي. د پاکستان سوپر لیگ فائنل لوبه به د مارچ په پنځه ویشتمه په کراچی کې کیږي.
د ګولیاز راپور تاسو ورو دردون کونن په سوپر لیگ کې دوه لوبي کیږي چې پری د علي هوتی سره خبرې کو. هوتی سه به لومړی پښتون استاد سینزما دار چې د پېښور زلمی او کراچي کینګز ترمنځ دغه لوبه چې نن کیږي څومره مهمه ده او څومره ارزښت لري د دوه لوبډلو لپاره؟
یقینا جی، د پېښور زلمی لپاره خو ډېر د اهمیت وړ ده، ځکه چې پېښور زلمی کو پرس کا دا میچ او دین پس چې بل میچ کوم دی هغه نه دیتی، نو بیا به پلی آف لپاره تلل ډېر مشکل شي، ځکه چې که تاسو وګورئ د ټورنامنټ کې د ټولو نه کم ټاپ ټیم را روانو په سټارټ کې، هغه ملتان سلطان او هغې هم لاندې را روان دي، او اسلام آباد یونایټډ چې دی هغه بالکل په لومړي میچونو کې داسې ښکاري ده چې دوی به ډېر زر بهر شي، او هغوی لاړل ټاپ ټیبل ته لاړل او ټول میچونو کې په ټاپ باندې روان دي. نو داسې د پېښور زلمی او کراچی کینګ لپاره دا میچ دواړه ډېر ضروري، خو د پېښور زلمی لپاره ډېر ضروري دي، ځکه چې د پېښور زلمی سره د پېښور د خلکو د پښتنو یو خپله مینه ده. بل طرف ته کراچی کینګ کې شاید خان افریدی لالا، نو لالا هم چې دی هغه تر هم خلک یو مینه لري، د کتونکو لپاره ډېره عجیب و غریب خبره نن ده چې پېښور زلمی ته دعا وکړي او کراچی کینګ ته دعا وکړي.
نو که پېښور زلمی لوبډله نن میچ وبلی، نو دا به کم بل پړاو دی، دویم پړاو دی، هغه ته به لوتونه هغه ته به ونوځي که څنګه؟ او دویم دا چې دغه دوه لوبې که وګټي نو بیا څه چانس جوړیږي د زلمی د پاره؟
جی، په تاسو وګورئ نو پېښور زلمی لپاره دواړه میچونه ډېر ضروري، ځکه چې د هغې پوائنټ چې دي شپږ دي، او بېګا چې کوم میچ لاهور کلندر کټګریټر له په کوم انداز باندې شکست ورته، نو لاهور کلندر هغه میچ ګټل او بیا کټګریټر بیلل، نو چې کراچی کینګ او د پېښور زلمی لپاره دا میچ دواړو لپاره ډېر ضروري، ځکه چې مخکې تګ لپاره لس میچونه دي، کله تر څو پورې ټولو ټیمونو کمپلیټ شي نو بیا به د رن ریټ ډېر اسانه سره پته لګي، ځکه چې دې کې اوس پته نه لګي د موسم هم راتلی شي، کو بس باران چوریو پوینټونه شي نو بیا پېښور زلمی لپاره به دغه چې دینه ډېره مسله جوړه کړي، خو پورا میچ د پېښور زلمی لپاره ډېر ضروري دی او دغه شان دی د کراچی کینګ لپاره هم.
ها، او د کوټه ګلیډیټرز او اسلام آباد یونایټډ ترمنځ به دویم لوبه وي نن په شارجه کې، نو دغه څومره اهمیت لري دغه دوه لوبډلو لپاره؟
څنګه چې اسلام آباد یونایټډ کو تاسو ګورئ نو هغه ډېر مخ کې تللی دي
او
د پر بدون اهمیت ور می په کار دي چې اوګټي ما اسلام آباد یونایټډ میچ اوګټي خو دا اسلام آباد یونایټډ بیلات بدون لوی اثر اون کی پاغي باندې سمره په کوټا ګلیډیټر باندې کوي دغه چې کوټا ګلیډیټر هم بیگانه میچ راځي د پر ډېر د اهمیت او هغه بیگا میچ بیل او سرپراسي کومه کټانه کی کم تاسو غټو ویلې بیٹنګ ورکونو هغه ته ډېر ګران پریوته او هغه فخر زمان چې کم اننګز وکړو
څلور نوی رنزونه وکړه بالکل د مردان لوبغاړي فخر زمان څلور نوی رنزونه وکړه خو دغه لوبډله خو وڅې د ټورنمنت نه پلی آف ته نشي وتلې مطلب مخکې نشي تللی دویم پړاو ته خو نشي تللی نور زموږ اوردونکو ته ووایي چې اوس څه حالات دي جوړیږي مطلب دویم پړاو ته به څومره لوبډلې وځي او هغې کې به بیا څه څه مخکې څه څه به وي
جی دا اوس دا اوسنی چکن میچونه اصل کې دا سیده کې اوس فرض ټی ٹوینٹی کرکټ دی او دې کې بیا د باران لکه یو سیز دی نو هغې کې دپاره اول نه داسې یو خبره کول خو تاسو ټولو ته پته ده چې کومو ټیمونو چې د پوائنټونه دس نه بره دي یا دس دي نو هغې ته دومره مسله به نه جوړېږي خو چې د چا د شپږ دي او د چا اته دي او اتو والا شپږ والا با پوائنٹونو والا با میچونو اوس دا موجوده چې کم پاتې تاسو ګورئ ملتان سلطان سره اوس بالکل چانس پاتې نه دی نو دا چې به چاته چې چانس پاتې وي نو دې کم از کم یو امید جوړې دي شي دغه چې په ټی ٹوینٹی کرکټ کې دا یو ضروري خبره ده چې هغه خپل راوند میچونو پوره کوي او دا راوند میچونو نه پس بیا بدی کې کې دې چې په داسې سکور ان په داسې دغه باندې وګورئ په داسې اوریج باندې وګورئ او په یو ټیم کې رن ورته ډیر کې په کمې او نو بیا یې سر رن ریټ ډیر ښه کیږي نو هغه لپاره لازم دي چې لس میچونه ټول کمپلیټ کړي نور باقي ټول په تاسو ته پته ده چې لاهور کلندر کو ډیر زور لګی نو د پېښور زلمی لپاره موږ خبره کولې چې په پرس کې دا دوه میچونه په ښه اوریج سره وګټل په ښه رن ریټ سره لاړ نو دې بیا هم څه چانس جوړې دي شي او په کار دي چې ځکه چې د کوټا ګلیډیټر ملتان سلطان لاهور کلندر او کوټا ګلیډیټر کراچی کینګ نو دا اوس داسې یو مکسچر غونډه کې جوړیږي او په کار دي چې اوس دې چا چا میچونه پاتې چې لس میچونه کمپلیټ شوي دي چا اته اته میچونه دي په کار اړین دي په اړین ضروري دي چې دا میچونه به اړین مخکې ګټي او باقي چې څوک لاندې دي نو اوټوماتیکلی به بار کیږي
ډیره زیات هم منه ستاسې نه لهوتی تاسو موږ ته خپل قیمتي وخت راکو یو جهان منه ستاسې نه اودونکو په پاکستان سوپر لیگ باندې خبرې کولې او زه تاسو ته مچ دغه لیگ فائنل میچ په کراچۍ کې په 25 مارچ باندې وی
دا مشال ریډیو دا
د افغانستان په ننګرهار کې د یونیسف نړیوال ادارې د عامې روغتیا له ریاست سره په ګډه د پولیو پر ضد بیلابیل تبلیغاتي کمپاینونه پیل کړي چې یو هم پکې په ښوونځیو کې د سټیج ډرامو او سرکسونو په وړاندې کولو سره د ښوونځیو شاګردانو ته پیغام ورکولي چې د پولیو د څاڅکو په تطبیق کې ونډه واخلي. نور حال د بازمو د بیت په دې راپور کې ورو
سره لدی چې په 2013 کال کې په ننګرهار کې د پولیو کوم پیښه نه وسب شوی خو د 2013 کال لپاره تر دې دمه په کې یو پیښه سب شوی چې د ډاکټرانو په وینا له خیبر پښتونخوا څخه سرچینه اخلي. په ننګرهار کې د یونیسف نړیوالې ادارې د عامې روغتیا له ریاست سره په ګډه د خلکو د پوهاوي په موخه ډول ډول تبلیغات کوي چې یو هم پکې په ښوونځیو کې د تمثیلي پارچو او سرکسونو په ښودلو سره د ښوونځیو شاګردانو ته پیغام ورکوي چې د پولیو په تطبیق کې ورسره ونډه واخلي. په ننګرهار کې د یونیسف ادارې د پولیو پر ضد د تبلیغاتو یو تن مسؤل ایمل کاموال په دې اړه مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
چې ډېر خلکو ته دغه پیغام ورسو چې خپل کورنۍ کې 15 کلن نه کم ماشوم په هر دوره کې واکسین کړي او د پولیو د وحشي وایرس یا د فلج ناروغۍ څخه وژغورل شي.
د جمناستیک یو تن لوبغاړی چې ډول ډول تریکونه یې نندارې ته وړاندې کړل مشال رادیو سره په خبرو کې وویل
منګل تراغلی ننګرهار لیسې ته چې یو نمایش وړاندې کوو. زه خپل هیواد ته دا وړاندېنه کوم چې خپل ماشومان د پولیو په ضد واکسین کړي. ما ته مې مور او پلار ویلي چې تا ته مې هر رقم واکسین کړي، ځکه نن همداسې صحتمند یم او خپل ورزش په سمه توګه سرته رسوم.
یو تن ماشوم چې سټیج ډرامه او د ماشومانو سرکس یې ننداره کړې وو، مشال رادیو سره په خبرو کې وویل چې کورته به دا پیغام رسوي چې په هر دوره کې د 15 کلنۍ نه کم عمر ماشومان د پولیو پر ضد واکسین کړي.
مونږ دا سرکس ولید چې کورته لاړم، باید مور ته مې واړو خوند د ورونو ته مې چې دلته واکسین والا راځي، دا باید واکسین شي.
لدین علاوه په ننګرهار کې یو شمیر سیمه ییزې رادیوګانې او ټلویزیونونه او په جمعاتونو کې هم د پولیو پر ضد د واکسینو د تطبیق پیغامونه وړاندې کیږي. خود ننګرهار د روغتیا چارواکي وایي چې لا هم د دغه ولایت د یو شمیر ولسوالیو په لرو پرتو سیمو کې د بدامنیو له امله سباندې 15,000 ماشومان د واکسینو له څاڅکو محرومیږي.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.